پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. وړاندې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان څخه.
افغان چارواکي وایي چې دوه پخواني جهادي قمندانان په د کابل او پروان په لویه لاره کې وژل شوي دي. په قزاقستان کې د بیکی ایر هوایي شرکت یوه الوتکه له 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده، او یوې زلزلې د ایران هغه سیمه لړزولې ده چې د دغه هیواد اتمي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل: نن د چدې شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل 30مې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې، او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شو چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د دیارلسوه اته پنځوسم لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ. د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حفیظ الله امینی وباژه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 1:30 بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه ووژل شول او یو بل تن ټپي شو. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړی، او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او معراج الدین یاد کړي چې د کاپیسا د حصې اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسی سوځولي او 15 وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خیلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړې قطعې د چهارشنبه په شپه کړې دي.
او په هغه ځای کې دښمن دوا مخالفین وزن سوي دي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دوه راده موټر کرولا موټر وو او یو رادم الکس موټر وو. څلور ځنې موټر سیکل له بینه تللې دي او هغه 15 ل 18 تنه چار سیل تر جی پی جی سی وو ذخیره سی وو کاملا سوځول سوي دي.
د پکتیکا امنیت قمندان په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې توکو د سوځېدو او په دې اړه چې په دوی پورې تړاو لري او کنه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قزاقستان کې د بیک ایر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 نوي سپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر 8 تنه ښودلی و. چارواکي وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې روغتون ته وړل شوي دي. د دوی په منځ کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه کې د سپرو کسانو لیست هم خپور کړی دی. د هوایي چلن اداره وایي د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه، او مخکې له دې چې له یوې دوه پوړیزه ودانۍ سره ولګیږي پر یوه کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړه شوي او یا ژوبلل شوي او که نه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د الوتکې د پورته کېدو پر مهال سیمه په لړو پوښلې وه. د چارواکو په وینا د الوتکه پلازمینې نور سلطان ته روانه وه. یوی زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتمي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کیدای شي د پام وړ زیان یې اړولی وي. د زلزلې مرکز د بوشهر په ختیځ کې 350 کیلومتر لیرې بلل شوی دی. په همدې ځای کې د فارس خلیج په جنوبي ساحل کې د ایران اتمی تاسیسات دي. د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز هم د دې زلزلې راپور ورکړی او شدت 15.1 بللی دی. په نومبر میاشت کې ایران د بوشهر په اتمی تاسیساتو کې د دویم ریاکتر کار پیل کړ. بوشهر چې په 2011 میلادي کال کې د روسیې د ټکنالوژۍ په مرسته فعال شو، په منځني ختیځ کې لومړنی ملکی اتمی تاسیسات دی او د ملګرو ملتونو د نړیوالی اتمی انرژۍ د ادارې لخوا څارل کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد پر سم لوري روان دی. دا شمیره د تیر کال پر پرتله دوه برابره ډیره شوې ده. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچیریف دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او رازموکوف مرکز خبر کړی دی. د اوکراین 40% وګړو چې پښتنه ترې شوې مثبت ځواب ویلې دی. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لور روان دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د سولې نوې حالې ځلې پیل شوې دي. په خوست کې د سولې ولسی حرکت غونډه کړې
تر څو چې خپل افغانانو په منځ کې جوړه نه یې کړې، په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې نور هیواد سوله نه سره تللی.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وروسته له 50 کلونو یو پل جوړ شو.
هغه پل خو اوس ډېر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تېرېدلی، نو دا پل زموږ ډېر په ګټه تمام شوی دی.
او دا هم پل دی دا د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د نړیدلې پل پر ځای د خلکو له لورې پر سیند جوړې شوې زانګو ژغ دی. خلک له حکومته د پل د جوړېدو تمه لري. زمارای زمحق پروگرام هم لرو پکې د انتخاباتي شکایتونو مسله له میلمنو سره چیړل شوې. داسې راپورونه خپره شوې دي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی په پاکستان کې دی او هلته له خپلو مشرانو سره د اوربند لپاره سلا مشورې کوي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د یو مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی درې کسیز هیئت په روسیو کې کوټې ته تللی دی او دوی غواړي چې د لسورځني اوربند په ارتباط له خپلو نورو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. زلمی خلیلزاد په روسیو کې طالبان دې ته هڅولی دي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبانو پخوا له دې سره مخالفت کاوه چې اوربند وکړي او له دې سره هم بیا بیا مخالفت کړی دی چې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېني. خدا سویل کیږي چې زلمی خلیلزاد توانېدلی چې طالبان د لسورځني اوربند لپاره قانع کړي. بل لور ته دا راپورونه هم خپره شوې دي چې طالبان وایي د لسورځو پر ځای شاید د څو ورځو اوربند ته دوی غاړه کیږدي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. او تېره اونۍ د سولې د ولسي حرکت 28 غړي په فرا کې برمته کړل چې بیا پرون دا کسان خوشې شول. بل لور ته د سولې د ولسي حرکت غړیو په خوست کې لشکیلو لوري وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کښېني. دوی وویل که چیرې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي، بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د سولې ملي حرکت چې له کندهار د سولې ولسي حرکت چې له کندهاره پیل شوی، تر اوسه د سولې په موضوع د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته وبخښي. دا د سولې ملي حرکت دی، تر اوسه د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. نور حال خوست نجیب الله خیل پورا پور کې
د افغانستان د سولې ملي حرکت بنسټ په خوست کې د یوې ناستې له لارې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او شته اختلافونه دې د خپلمنځي خبرو اترو له لارې حل کړي. د سولې حرکت په غړو کې چې خوست ته راغلي د کندهار، هلمند، بادغیس او هرات ولایتونو کسان شامل دي. د پنجشنبې ورځې مازدیګر مهال د دې ناستې په څنډه کې د افغانستان د سولې ملي حرکت مشر حکمت الله صلحي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ملګرو تر لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي او کوښښ یې دا دی چې د ټول هیواد په کچه د سولې یو ګډ غږ اوچت کړي.
دنیاوالو باندې غږ کوو چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي، د خلکو غوښتنو ته هرکلی وایي او د دوی د غوښتنو مطابق دلته د سولې دپاره زمینه مساعده کړي. د دولت څخه غوښتنه کوو چې د خلکو غوښتنه ومني، د طالبو کسانو څخه او د نورو مخالفینو څخه غوښتنه.
عبدالجبار نومیال چې د هلمند ولایت څخه دوی سره راغلی وایي د افغانستان ولس نور د جګړو او بربادیو ستړی دی او غواړي چې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو کې سوله وکړي.
نور باید ښکېلې غاړي چې په جنګ سره بوخت د افغانانو د وژنو څخه لاس واخلي او نور د افغانانو د تعلیم د پرمختګ څخه چې هغه پرمختګ کوي دوی پرمختګ ته نه پرېږدي، هغه څخه لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي.
محمد اسماعیل بارک بیا د هرات ولایت څخه د کاروان سره خوست راغلی. ده وویل تر څو چې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي په قطر او نورو ځایونو کې خبرې او پریکړې دې وطن ته سوله نشي راوستلی.
دوی هم افغانان وړونه دي او دوی ته به هم دا معلومه سوې چې دا جنګ د افغانستان د خلکو په خیر نه دی، هم د دوی په خیر. دوی باید خبرو ته سر کښېږدي، کرات غلام خاني باید ومني تر څو چې خپل افغانان خپل په منځ کې جوړه نه یې کړې په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې زموږ هیواد ته سوله نشي راتلی.
یو تن خوستی معلول صاحب منګل وایي کچېری چارواکي د معلولینو، کندو او یتیمانو حالت له نږدې وویني نو دوی بیا د جګړې په زیان ښه پوهېدلی شي.
د غټ غټ چارواکي چې موږ د شهیدانو په دفترو کې نویلي وایي چې دوی ته جرګې درد معلومه چا خویان درتلی او ښکلې ښکلې دیمې خویان دی میان در راتلی چې بچای مو شهید دی یا مزای مړه شهید شوی دی یا ملوار شهید شوی دی. د معلولین دی چې خپل پکې دی داسې ورکړې دولس نه نوي دولس سترګې نوي میک په نړیوال نه غاکو چې نور ماته بکوي میک نور د کومه واسطه چې جوړوي د افغانستان په نړیوال مې.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان وایي یوازې د حکومتونو په هڅو دی وطن ته سوله نشي راتللی، بلکې خلک هم باید د سولې لپاره عملي هلې ځلې وکړي.
که راځي چې خپل همت وکړو په خوله شو د مشران د علما د مدني فلان چې دیوالي او د سولې پیغامونه هر جوړ سره شریک
د کندهار څخه راپیل شوی د افغانستان د سولې ملي حرکت داسې مهال په خوست کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو لپاره غږ اوچتوي چې د سه شنبې په ورځ د یو بل ورته خوځښت یعنې د سولې ولسي حرکت وویشت غړي په فرا کې برمته شوي دي. د یاد حرکت ویان رسنوی ته ویلي چې دغه کسان له هراته فرا ته په لاره وو چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې ونیول شول.
البته د سولې د ولسي حرکت وویشت غړي چې طالبان په فرا کې تښتولي وو پرون د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر په وینا بیرته خوشي شوي دي او د سولې د ملي حرکت د غړیو راپور مو اورېده چې پرون په خوست کې د دوی غړیو غونډه کړې وه. د حرکت له کندهاره پیل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې وروسته له 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. دغه پل چې په ټولو معیارونو سنبال کولای سي د 500 کلونو لپاره د هر ډول وسایلو او بار په مقابل کې مقاومت وکړي. د کجکی خلک د دغه پل په جوړېدو خوشاله دي. پل په کجکی د واویا هغه کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی دی چې دمګړی د برېښنا د دوهمې فابریکې د کارونو ترڅنګ د اوبو د ذخیرې د دوهم فاس په کارونو بوخته ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
دا وروسته کلونو د کجکی په تنګي کې د خوشحالۍ چک چکې دي. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی په تنګي کې د یو لوی پلکار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلونو راهیسې د کجکی په تنګي کې د یو لوی پل د کار تمام دی. پخوا دلته د لرګیو یو پل چې 500 کال وړاندې یوازې د څو ورځو دپاره جوړ شوی و تر اوسه کارول کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پله پر سر د پټۍ د پرې کولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ سوی پل به 50 کاله د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل دې مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږ دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کړو، خو بیا دوی یو وعده را سره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کړو، چې عملا تاسې دا پل ګورئ یو سلو شل متره طولی دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلې نه چې د 50 کالو شاوخوا ګارانټي لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یوه لویه فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزي افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدلې لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي وو چې د کجکی د برېښنا د رغولو قراردادي کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک ولسوالۍ د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې د رغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشحاله دي. کونو مشر حاجی صالح محمد راته وویل د دې پله تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تیرېدلی، درون موټر خو بېخي نه شلی، دا لنجر او دا سپک موټران باندې تیرېږي، هغه هم خالي د بار بنې ورسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی، د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره له دې چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نور ګل ولسوالۍ کې بیا د زیړي بابا په ساحه کې د کونړ پر سیند خلکو د تګ راتګ لپاره کیبلي زنګو او د لرګیو کښتۍ جوړې کړې دي، چې په کښتیو کې د سورلیو ترڅنګ موټرې هم له سیند اړوي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو حل کړي او په دې سیمه کې پل ورته جوړ کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا د وران شوی پله د پاسه د جوړې شوی کیبلی زنګو آواز دی. دغه پله د پیارټی یا ولایتي بیرغونې ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2 میلیونه امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومت ونه کړ او په اوبو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی له کومې ورځې چې پل ویجاړ شوه له هغه وروسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړ کړي. عبد الله ازادي رادیو ته وویل
چې خلک پانتون ته دي سر ګریش دا زنګو یا نه پانتون تم دې نه وخت دي او د دشپې مرسته شي بیم د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوډي سوز کوي چې زبستر رقم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړي. د دوی په خبره چې پر پل به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 500 افغانۍ نه اخیستل کېږي، یو نفر چې همدسي وي 10 افغانۍ ته نه اخیستل کېږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات 2 منټه وخت اخیستلو. اوس چې په همدې باندې را پورې وځو خامخا په دې باندې 10-15 منټه وخت اخیستل کېږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کېږي. په دې باندې خو چې دی مونږ 90% یې را اخلو، ځکه چې دغه کیبل دی دغه پړې دی دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کېږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتې. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنه هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرجان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، موین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راغی دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږي دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرجان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوځ په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل یې په 2008 کال کې شوی و او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوې، چې په وسیله یې د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوي سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د اعلان مربوط 14500 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغې وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وکړي. په دې شکایتونو کې ډېر شمېر یې د ثبات عوام پالنې، د ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل بحث لرو او تاسو را بحث اوریدلی شئ. خو اوس بلخ ولایت ته مخه کوو. په بلخ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین د خانقاه لپاره پر یوه حفاظتي چتر کار پیل کړی دی. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې 15 کاله مخکې دغه چاره پیل کړې وه، خو نیمه تمامه یې پرېښوده او اوس افغان دولت اړ شوی چې د طبیعي حوادثو څخه د ساتنې لپاره دغه خانقاه ته یو د ساتنې چتر جوړ کړي. نور حال له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی په راپور کې.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین ولایت خانقاه د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاءالدین ولایت د خانقاه لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ.
دپاره تحقیقات ونیول چې دوی مخې کار شروع شوی چې انشاءالله په دې څو میاشتو کې کار بشپړ شي، تر څو له موسمي پیښو څخه یا حادثو څخه امن کې تخصیص مخنیوی وشي.
د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقاه د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاءالدین ولایت د خانقاه قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1350 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقاه د نړېدلو برخو دینه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول دینه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا روفیه پاړه وویل
خانقاه مالونایي کې کمی از باقی مانده و تا میشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی برای ایجاد شود تا اینکه اضافات طبیعی و جلوگیری شود.
ده بخ ده زاره خر اوسیدون که وی چه ده مولانا جلال الدین محمد بلخی ده پلار ده خانقای و شمیر برخی ده طبیعی پیخو و آوری و باران ده ورخت لمنزد لیلی او ده لپاره چه لدغ تاریخی شتمنه ساتنه وشی ده بلخ امنیتی داره ده باید ده هغو ده محافظت لپاره ده ساتنه و قطعا معذفه کلی پام ده حال که بیا ده بلخ امنی قماندانه وی چه ده بهاودین ولد ده خانقا ده ساتنه لپاره ده بلخ ولسوالی ده امنی قماندانه و شمیر پولیسو تا دند سپاره لی چه لدغ خانقا سخه پا چلور روش ساته توگه ساتنه وکلی. مجیب حبیب زی آزادی رادیو بلخ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې په دوهم نیمای کې نه لدول سیمه بچو ورسته د زمارای زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط 14500 شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه د شکایتونو کمیسون ته سپارل شوي دي. کمیسون اوس غواړي چې دا شکایتونه لومړی سره وویشي چې مهم شکایتونه کوم یو دي، دوهمه درجه کوم یو دي او دریمه درجه کوم یو دي، او له هغه وروسته پر دې شکایتونو کار پیل کړي. د دې شکایتونو په ډله کې اکثریت ده ثبات عوام پالنې د ټاکنیزې ډلې دي او د دولت جوړونکي ټیم له لوري هم تر 3000 زیات شکایتونه ثبت شوي دي.
ګلرب دغه دریاوی کال وایم هلته انقلاب وشو. انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونو واخیستل هغه کې ملشو کې ځان شامل کړ. هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کو افغانانو ته سنې ویلي شوروي خپل کار کو خپل دښمن پر تلو او اوس خدای ته چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي. عام خاص ده د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و، اسوده و، دونه تنګسیا راباندې نه و.
ما جګړې هغه ورځ یادې وي د ورستان په وخت کې کله چې د حافظ الامین او د نور محمد ترکی وخت و. د حافظ الامین په وخت کې چې دی د ورستانو معلومات وشو او دا جازونه به د وروس نه راوچتېدل او دی خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دی خواته را روان. داسې 1415 کال عمر کې وم چې دغه ورستانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله. سالویخ کال یعنی داسې کم و زیاد پوره شو چې دغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د ورسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړې دغه وخت کې دوی ډېر بمونه هم خاخ کړل. بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مینونه خاخ کړل او بمونه به خښول چې دا زمونږ یو تاریخ پاتې شي. دا بمونه چې دي دا به هم تر ډېره پورې دوی سره جنګېږي. واقعیت ده چې زمونږ د غره شپانه یم داسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو داسې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو ته په بیلابیلو موضوعاتو اسمسونه را رسیدلې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم نجونې چې په نیمایي کې له تعلیمه بې برخه کیږي او د ناوړه دودونو له امله دوی بې برخه کیږي دا سم دود نه دی. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکي د کجکی پل مهم پل دی. په دې ارتباط مو په روانه خپرونه کې راپور درلو چې وروسته له 500 کلونو په کجکی کې یو پل جوړ شوی دی. خپلواک ساپی د لغمان د الیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت د الیشنګ ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه زیاته کړې، هلته ناامنۍ زیاتې شوې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې سوله راشي. دی بیا د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو ته هم په دې اس ام اس کې اشاره کوي چې نن یې څلوېشتم کال پوره کېږي د افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ او بیا تقریبا لس کاله په افغانستان کې و. امیر خان ایوبي له لشکرګاه لیکي تر 14,000 ډېر شکایتونه شوي دي او شایي په 40 ورځو کې هم د انتخابات د شکایتونو کمیسیون دې ته رسیدګي ونه کړي. انصار الله حکیمی د لغمان لالنګار ولسوالۍ لیکلي دي حکومت د سولې لپاره په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي، او عبدالرحمن پراستوبلی سمس کې لیکلي دي طالبان که په رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي باید سمدستي اوربند اعلان کړي.